السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویان وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرجوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر حد په اتلسمه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګ برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا له خپل حسابه په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د شلو کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریلارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریلارو د ادارې ویان سمیع الله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې اویا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی، هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخباراتو نیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویشه خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوځ لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، نو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي، او دا په خپله یو لوی خطر ده په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې پخوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې یې پاک شي.
دا ماینونه چې کوم ځای کې یو دا ماینونه دی واکای پخوانی ماینونه ډېر خوشکي دي او خاصي دي.
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لدوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یوه تومانچه موندل شوي، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشي کړي. د بریتانیا د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
یوه غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشي شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارد بریتانیایي رسنیو ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولي دي. سکاټ ریچارد همداراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یوه تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارد وای د دواړو روحیه ښه ده، تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوې چې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د دریم نیول شوي بریتانیایي په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرونو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې پخوا هم افغانستان ته تللی و، خو د 2021 په اګست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارد وایي د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو دی ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې وویل چې په پوره ډاډ ویلی شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوخت دي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قنصلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیونې په اړه څه نه دي ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 5% ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالیو د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و که ورسره مرسته ونه شي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چارې ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 6 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. اوچا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل اند نیډ مؤسسه د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي امنیت، اوبو، تغذیه، نظافت او پاکو اوبو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا وړ شیان نشي ترلاسه کولی. ازادي راډیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بی وسلی او د مرستو لنه ورسیدو څخه شکایت وی.
د مرستوندو یعنی د لیچدي بس د مور د مېریا چلن کی چا چا وسړی ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانه چلیږي او چا وروښوي هغه ته ورکی.
من اسلام همت يم د نیمروز له دلارام لسوالي څخه. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستو چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د غمرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې ټول سوالي چې مې اړ کني وایي د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ ورشي ورته ورکی بل سره کې پر خوانو جوړنی ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکي چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې نوموړی څلور لوڼې او دوه زامن لري او د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ پیدا کوونکی دی خو د وچکالۍ لپاره یې له خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې دی چې سرشنی ژمی خورا سوړ او سخت و. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوی او په هغې د او ماشومانو گزاره کړې ده. دی وایي چې دا یې هم له خپلوانو په اخیستو پور پیسو موندلي چې اوس یې پور بیرته پرې کولی نه شي. اید محمد وایي چې یو 14 میاشتنی ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور له مخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. دته تر اوسه پورې 2,200 افغانۍ ورکړل شوي چې غوړي، اوړه، وریجې، لوبیا او چای پرې اخیستی او خپله کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هله لري چې هغه به ژر د طالبانو له بنده خوشی شي. د هغه ورور عطاولا ویسا له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشکېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ته ویلي چې وزګاره طالبان اردو ته جذب کړي. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او ګواښونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وګماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي دا پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبان وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150,000 دی خو دوی غواړي چې دا شمیر 200,000 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یوه لویه اندېښنه دا وه چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 250,000 کسیزې اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوري حکومت د مهال د دفاع وزارت په خوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه وي. هیوادونه کورنیو او بهرنیو تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي نو دی غواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کړي او دا په خپل یو لوی خطر دی په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې‌ثباتي رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې دوی 110,000 کسیز اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوي ملي اردو کې د پخوانی حکومت پوځیان هم شامل وي. خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2,000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړی الوتکه هم په نیویارک کې کیناسته او دای به د شپې له تیرېدو وروسته سبا د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځشنبې په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړی سټورمی ډینیلز ته یې 1,10,000 ډالره ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورنو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیه په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولن بیزګ ته دنده سپارل شوې وه چې د ډونالد ټرمپ او د هغې وکیلانو ته خبر ورکړي. د دې د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسنیو او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبلې خوا سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و.
ازادي راډیو
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږو. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې فنلاند به سر له نن سه شنبه د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ وویل دی هیله مند چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سټیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او دفاع وزیر انتی کایکونین به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یوځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نور سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چاو چوي چې له عمله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چاردې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایزه مرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخ ته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړه شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولی دی، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودې مرمۍ دې پاک شي. محمد عارف نوري د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوري وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کېږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه له طالبانو څخه دغه ده چې ورور دلته دا ماینونه واده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی وکاږي. ابل اورازم د ګنج په ساحه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کوو موټر باندې ورور موټر پورته کوو دا یو نه مایو ماینو پوسټ هغه پانی ماینونه له ډېر پوشکې دی ورور فکسي دی ورور کې یو ځواد انې ماته معلوم دی مکتب دې سره دا وکاږي دا لار کې دا غټه غوښتنه له حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمیو او شخ کړل شوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبله لاړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پېښې چې زموږ په وطن کې کېږي زیات مې ځوروي او ځیګر خون کېږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېره سخته ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو له امله له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي. چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان للا سور نه کړی.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړې او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه ده رارسېدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، سږ کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو. د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتم مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو، د دغه خبرونه د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبې په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوي دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي، په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني